شپګنیمه بجې شوې دوه منې مایته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې په مکړې لانډو خبرونه ده. استرالیایی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد حکومت تر اوسه د 450,000 افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د استرالیا لپاره د پناه غوښتنلیکونه ورکړي چې په دې ډله کې یوازې د 2,000 پناه غوښتنې منل شوې دي. بلورته د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي راایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړي. هغه بیا وروسته دا خبرې پر ټویټر شریکې کړې دي. وسلوالو غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخ ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې پیښې پخلای کړی او ویلي دي چې برید کوونکي هم له سیمې تښتېدلي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله دا خبر ورکړی دی، خو تر اوسه یې انګېزه نه ده معلومه. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د پاکستان په د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوشنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلاروس د دوشنبه په ورځ له پولنډ او لیتوانیا سره خپلې پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. دا وروسته تر دې چې د واګنر ډلې جنګیالي په بلاروس کې ځای پر ځای شول او د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې وپارولې. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام به نن د کولمبیا او جامیکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ومن تریاکو بیه چې د پاسه 400,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي تر 300,000 واته فریزانه سي او سوري تر 400,000 شل زره پر سوداګانی کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران شونده ایفلس خانه شما
کور می پی ایران کلی او شپاره سوال از کاله که گی چی معتاد شویم پنیم روز که می جوان دیر پا تکلیف تیریگی
دا چی دا معتادینو دا درملین پا بهیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سمرا مهم ده. پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارا که کردی
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسې مریض و رخصت سی.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله، له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځم په نشه سره اخته
سوه. او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده، وایي له سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلې معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 500,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشه یي مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چند
سو؟ دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستاني کالداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کالدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شی تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي، او سوری تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي، او 20 ساپي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 60 زره تر اتیا پرې سوداګانې کېږي د تور مال، او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې دا سوداګانې کېږي د شپشنې په میله کې.
پروسږ کال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداري وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي، او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برطانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 هکتارو څخه تر 100 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خوا ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي. دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري اواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تریاکو بیه ټاکي، او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تریاک رانیسي. برطانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشلل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دی، وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوي، وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ، او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لوېدیځو ولایتونو ته راشلل سوي، په دوی کې 100 معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي، او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی، او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دوی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي، خو د مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالي بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم، شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی، او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ راووه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خو 46 کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
خونه ما به ایران 16 سالی شم
کور می په ایران کې دی او شپاره 16 کال کېږي چې موټات شویم په نیمروز کې می ژوند ډیر په تکلیف تیریږي کار نشته ګرانی ډیره ده او ستونزې هم لرم کله چې دولت موږ را ټول کړی کیم ته موړی په کیم کې سم پاملرنه نشته کله چې لکیم څخه روغ راوځي کله تا سره دا همکاري وکړي چې ایران ته دی واستوي ښه خبره ده خو دلته دی خوشی کوي او له معتادینو سره به دی ژوند وي ل ایران سره پوله تړلې ده که دلته یو یا دوی ورځې ووسی بیرته معتاد کیږي
پس گرفتار میشي
په ورستی ونی کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلې دي په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي دوی خپل نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او خزینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت وای په پام کې چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوی او معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي
نیمروز معتادین چې په ډېر لوړ سطح معتادین درلودل ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خواڅخه ډېر ورته راتلل نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,400 کسان موږ ته تداوی لپاره استولې دي او نور دا پروسه ان شاء الله دوام لري د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالیو څخه مراجعه کړې هم دي
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نشي درملنه به مثبته نتیجه ونه لري دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیري سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي
څه چې یو ناروغ د زهرکشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دې ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دې لاسته راوړي
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي
د بیا پرورتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وقت او زمان تعلق داری په مصرف د مواد مخدر د شخص کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پنځه سلوخت نه تر نوي ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي، او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي، او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پرې کړې ده، نور کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کېږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یمه، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه سکخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښت زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحلې کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکوکاتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي، نور ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپي ته، ګروپ تراپي ته، سایکولیشن ته، فاملي کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نه شي، یا هم د کانسولر له خوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوا نه پکې سکتګي راشي، مریض به هماسې مریض و رخصت شي، ځکه چې د هبیلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتی مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم نوی جلسی نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي، او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کېږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته شوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زامن مې دي، دغه په اول کې ډېر ښه ځوان برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. په کلیو کې فکر کا سوال کا، بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره په غت. له ما یې کشمش لا کړي دي، ما پل پسې وړی دي، کلي یو مشر و، یو د مسجد امام را سره و، کور ته ورغلو. د ویلو دا ما نه دي ولید، په شکل مې په کور کې تلاشي وکړې، دکر پیدا شو. د په ذهن کې درته وویل چې زه به له تا سره بد کړم، بارېږم، بدماشي را سره واخیستل. ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله. له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشو سره اخته شوه. د دې د ځان ملګری جوړ کړو، قریبانو جنجالونو سره وکړو، تکلیفونه وکړو، ځکه چې غوته اوس خپله کور ولاړ، له خپلې کورو مغابیت بېزاره دي. د حالت یې رسولی دی، د سیمې د خلکو، د کلي د خلکو تر پام داسې بد راغلي دي چې بالکل نه اړیکې ورسره لري، نه سلام ور اچوي، د کور له مخې نه پرېږدي، په باغ کې نه پرېږدي، د کمشانې له څنګه نه پرېږدي، ځکه چې دوی په ټول کلي او منطقه کې دی متهم دي چې غله دي، مطلق غله دي. له موی خوا ته یو بل کلی له دې شمشانې را وړي دي، په دې کور کې بیا په بل سړي خرڅ کړي دي. بس کله د شمشانو والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ، داسې اقرار وکړ، ما په پلانې خرڅ کړي، طالبانو هغه ګر کو، د ویل ما دغه سړي روپۍ راکولې، ما به د خلکو شمشانې ته راغلا کولې، ما پر ده خرڅولې. 15 لک کالدارو به په قلم خرڅ کړي دي، ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکې موږ پر اده کې ډېرې ځمکې دي، کڅونه مو دي. دا یعنې بیا پر یوه مېږې مړ کړي دي، پر یوه ګوبوله کشمش یې مړ کړي دي، پر 15 باربوټ یې مړ کړي دي. تلتاک نه لري، نالۍ نه لري، دا د چای د خوراکې لاس نه لري، د یو کتغ کې وکه دا دېګ نه لري، مطلق یوه خونه ده او کمبل هم نهڅ کړ. د سیمې خلک خو یې ډېر ژر رسولي دي چې هغه له دې روینیانو دا یو روینی نه ده، دا ما دې وکسه درته کړې ده. هر کلی لس 15 لس 12 شپږ 2 3 دا روینیان هر کلی لري. دا په ایران کې په دې نشو اخته شوي دي. ځوانان خو یې نو زموږ په کلي کې تازه نوي ځوانان شپږ وپخته کړي دي. دوی دا ډېر کاردار کم و چې دوی د خپل نشي مشانې خرڅول، د پړو یې خرڅولې. بیا په خلکو ځینې اخته، چا به یو چا مالیه یو تر وړی، چا به یو د کور کشمش تر اغلا کړي و، چا به یو ماګو تر اخلا کړو، چا به د کور لاندې اخلا کړی و. دا ټول شانې ځینو تر وړلو دي، ځینې اخیستو په ډېرو په مقابل دروینو کې. بیا چې کله د کلي خلک ودرېدو، پر دوی دغه د نشي شان بند کړلو چې دلته به دا پرتې خلک نه راولئ، دلته به شر او فساد نه جوړوي، بیا یې بند کړلو. د حکومت تر وسه تېره د روغتیایي مرکزونه نشته چې دوی دغه نشي شان خلاص کړي. زموږ په ولسوالۍ کې پیله شی هم نشته، دلته اوس یې بندیان کړي وو، بېرته یې پرېږو، شپېتاویانه پرو بېرته تر غپسې بتر سول. حکومت هم دا خواهش ده چې دغو ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوی وکړي، او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي چې دې کارونه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد مېرمن ده. دا د خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي، نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیسې جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو الانګه ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې یو چا څخه پور
کړه. یالاسه کېږي او پوره ملاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډې کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. آغنده ده گواندی خدا راغلا تاز خپل بندر و گئی زم خپل گوته تا چیو پوله و هم بیخی خمار خماریم
پوله دستاز چرو خوری بکار دی ملا ماتا دا بس طول و رسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا آم بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوری
شای جوره
براش پدی توشک اکینا
بس هم دازای سم دی سال دی دی شای جوره
شکرتا سکی هستی
نماشم جوانی دازی جاری
ای خوری چه در تو وایم زکم زوریم خپل شده نلرم او چه شده ورکوم شده اخلاس شوی دی نلوگی جاری پکور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم دیو دیتا لیدی
نه والا سرور خان چوک دی
وای دیش تمن سر ری دی دیر پیسی او جایدادو نلدی آقا تا بارسا کنجی چه زکات او خیرات در که
خوری کریختیا را باندی وای نتروز می سوال ندهی کرای شرمی گما
تو ولی شرمیجه خوب یه وزگا و غریب شده ده خوب بدکار ندهی
سمانوار باشم خودی را شرمی گم
مشره یو خزر اهلی ده ویلی ده سروینم
ریشتی ها زوانه ده کسبین سره
زوانه ده زوانه یو ماشومیم بغی که ده خو بیخینج لیخون ده کاری او دیره خایستم ده
ورشه را ویلیگه او تا لارس خپل کار که
داره مشره ده اوزی لیگم
یاره ده کچنن تصادفی لیگه بلی خواه کار پیداسو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا دغا مخا مخ توشک اکینا دارا تو وی چی سنگ را غلی
دیر غریب ایاما میرم این پوده دیده ماشوم تا او چی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دیا و جاری
بس بس سمه ده ده کور طول مصرف دی درکوام هر میاش رازا او پیسی دی اخلا خودتا با زموگ زین کارو نکوی
ده خودی ده که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خو کار خیره ار دول کار چیوی کامای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لری چه ډول کار غواړی
مطلب پیدا دی چې خپل پیسې دی اخلا هویت کار مکوه بس یوازې ما لک خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور ته خپله پوسه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایه دا زما دې بې غیرته مېړه له لاسه اوزر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو پکاژ کاتے کور دم مارو سو پکاژ کاتے کور دم مارو سو چدا حسن شور ما شوری ما شرو سو چدا حسن شور ما شوری ما شرو سو چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی چ پسے پسے کری خلوت بت کدا کیجی تہا سنم پہ یاد میں جے گرو سم تہا سنم پہ یاد میں جے گرو سم چتا حسن شور ماشور یہ ماشر حسن چتا حسن شور ماشور یہ ماشر حسن پکا رکھا تھا ایک اور دا مجمع